درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې نماز پښین دوی بچی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی خبرونه د سوریې په تحولاتو پیلو وسلوالو سوری یاغیانو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو او تلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشار اسد د حکومت سقوط اعلان کړ د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبې په ورځ وویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغیانو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی محمد جلالی زیاته کړه چې د بشار اسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري عین شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه ورکول دا مانی چې د ملت مانی په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځ برخې په مازنومي سیمه کې موقعیت لري په خواله رسنوي کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم یاغیان په مانری کې د ننناو د دروازو مخې ته شودل کیږي سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد لږ مخکې لدی چې دا پیښه رامنځته شي له دمشق وتلی دی د سې ښکاری چې یاغیان بیل کوم مقاومت د مانی انګړ ته نه وتی دي راپورونه وایي چې د مانی دننه دولتي کارکونکي او امنیتي ځواکونه مخې تر دي چې یاغیان حالته ورشي وتلی وو په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې لوړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت اسد یې حکومت په دې اړه سنې دی ویلي عین شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلی د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د آزادۍ شعارونه ورکوي د رویټرز خبري یا شانست راپور لمخې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشی کولو او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو د دیموکراتیکی سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشار اسد د رژیم تاریخي پرسیدا تاریخي وبلل او ویستایل د دیموکراتیکی سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې تاریخی شیبه تجربه کوي ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان دي هغه سیاست کړی د دې بلوند یو نوی سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کاندي د اسرائیل پوز د سهار یک شنبه د بشار اسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وبل چې خپل ځواکونه په حایل سرحدی سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرایلی اوسیدونکو امنیت ټینګ کړی یا د حایل سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویایم کال په پسرلی کې د اسرایل او د هغه وخت حافظ اسد د حکومت ترمنځ د یوې موافقې پر اساس رامنځته شوی و حافظ اسد د بشار اسد پلارو دا هم د افغانستان څو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارز ظافر کرن ډیکر وای د طالبانو خلاف د شوزو خلاف د طالبانو د مشر لخوا د تیبي بنسټونو د تړلو پریکړه په هیڅ ژبه کلتور او مذهب کې د منلو نه ده ډیکر تیر شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي کندهار مخ کې په دې اقدام چې جونې شون کې او انجینران یې نشي د افغانستان راتلونکي له ګوار سره مخامخ کړي و او اوستن جونو د ډاکټر کېدو یا قابله کېدو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکي په بشپړ توګه له منځه وړي د امریکایي ډیپلوماټ زیاته کړې اوس به نوي ماشومان نسیږي میندې به مري او ټول افغانان به کړاو غالي هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید د پریکړه بیرته واخیستل شي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د سباندی یو سلو څلبیش بلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې یو سلو څلبیش میلیونه او 900,000 ډالر بس پینې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف پر دې راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونو زیات افغان کډوال وسی چې 9 سلنه ماشومان دي او د سالنګ لوی لاره چې د واوري د وریدو له کبله بند شو او د بیرته پرانستل شو. تیر شپه د طالبانو د ټولګټو وزارت د واوري د وریدو او سختو طوفانونو له کبله د سالنګ لوی لاري د تړل کېدو خبر ورکړی وو، خو نن سهار دغه وزارت اعلان وکړ چې لاره بیرته پرانستل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې لا گاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنۍ او بي ځای شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سرژني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګنش بیر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله پر راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر څلور کورنۍ څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړی دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هر 5 کورنۍ څخه څلورې پور وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8000 او 200 افغاني پوره وړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بیوزلی او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارس د سیاسي چارو شانون کوي دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات هم زموږ میلمانه دی. د خبرونه په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بیوزلی خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور میکډوال دی فشار زیات کړی دی؟
نورو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
علیکم. لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واورېدل، دا چې هلته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچا مهاجرین بیوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړی وي هغه دی په ساړه ژمی کې وشړل شي او له تکالیف او مشکلات سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو لبد مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او غدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
په انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره لدی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپل خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او دا غي د مهار کولو مسایل د دې ترڅنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغه ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغه سي تکتیکی او زګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کیږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یې 8 نیوینو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمیر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله دا مسله خدا خو ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن وس ډیر ورغلی دي په دې 13 کلونو کې. دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دا موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی گاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو موږ په کور دننه میلیونونه کډوال او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون لامل او یا هم د جنگ جګړو لامل د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سی پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورتونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورت څوک د مسته او ساتیرې د پاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې ترڅنګ له 10 زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم تدیستون زو تاوان دی د دې هواد متفکر مخزون هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مخزون فرار کوي او هم هغه چې په علمي غاڼه سمبال نوي لکتر لګه د دې وطن د آبادی د پارمټ او بازو دي. دلته په ترقیاتی کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادی کې پر اخرول لو بول.
بله صاحب ډیر مننه.
دا وایي چې قرار لارې هم پرانستل شوې دي
نه
واز ایران بلکې یو نور هوادو ته.
بله صاحب
الحمدلله سوور
ډیر مننه انصاری صاحب سلامت اوسه. ډاکټر صاحب هیوات شغله انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیر شمیر افغانانو د استلو بلابل دلایل ول من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې او که فکر کوئ چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ساس اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویل دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونقطه ولرسم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو یا د جنگ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس باندې ځکه پریښي دي، راکړ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دا خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادونو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو لپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یا دغه. اوس هم چې دوی خپل منافع ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي موټر کې، اور راچی د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ تنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کمبل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دغه مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري، امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کرا کرا غواړي چې هغې بېرته شکل شي پواخي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راغله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته، چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي، دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ چې په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې، درې درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د کومک په نامه باندې افغانستان ته ولې ریش، د افغانستان خلکو
ولسون ته کومک وسی هغه پیسې ورکړه د فیلی دولت او فیلی دولت ډیر کم مقدار خلکو ته او نور باقی فقط نمایشي کارونه چې د سړک یو کړی هلته بلډینګ چپکی هلته فلانه کی نور اکثر د کومکونه شدي دغه خواته ځي هغه چارواکو ول جیبوت ولیږي هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندي مشابه حالت لري د دوی د طالبانو
بله سر
نو دا کومکونه د مهاجر د فاره شدی دا مهاجر ته نسی او د مهاجر د فاره
بله ډاکټر صاحب نور موضوعاتو ته ولاړې په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو دا چې د مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستې دا هم یو سوال دی د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی شي شی چې ډیر خراب دی او چې کله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نه وي یو منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی د ترکیه هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخکې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب هیواد
ګوري دا و درې یا درې نیم کلونه کې موږ دا مثلا د طالبانو د دغه چې ګور شي په کم رقم باندې کم خاطر دی روان دي دا ډېر مایوس کنده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان د پر صلح او امن او آرامي غواړي دا غوی سره کښین د دوه د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکي او دا غوی سره هم شموله حکومت جوړ کی یو موضوع به هم دا چې رسل بل دوی افانتیزم یا هغه تشدد د شوز په مقابل کې د خلکو په مقابل کې د اطفال په مقابل کې ورس په ورس باندې دوی ډیری او دا شی دوی د بینلی ټولنې سره د پیسلا باندې د انزوا د استولو هغه میکانیزم چې دوی د هغه نور هم ځان لري کی په کار دا چې طالبان لاقل زنه وایم چې اوس د دې کښینې د زړو سیاسینو سره دی کښینې خبرې وکړي دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښینه غږ به نه کوي څلور کسه به یو ځای نه سره کښینی او که څلور ځای یو ځای کښینه سره سیاست به نه وایي که سیاست وایي طالبان استخبارات ته خبره کوي چې یو نفر یې زموږ د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازیګر ټولېدل یو ځای کښینه سره نو هغه ورغلی وو مولوي کبیر ته چاته ورغلی هغه ورته وویل چې د دې څلور سر کله چې تاسو خپل په منځ کې کښینه سره یونو استخبارات خبر ورک چې دا یو نفر مساس مجلس کې چینه شدې چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بینللی ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې نور هم د انزوا خاطر روان دي پرونه فکر کوم ما یو اخبار ولوسته چې مولا هیبت الله ویل دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان څخه انجو د چا د پاره کوم کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبان ته پیسې ورکړي نه طالبان نسونه پډ کوي هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسې دی باندې سي کله چې موسسې باندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسیدي هغه نور بندیږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او پر زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغه یعنی ویزه نور کې بغه ایران ته فغه خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي فقط وایي پاسپورت لاسکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاری د پاره دغه پاسپورتونه اخیسته په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوړي زنه غواړي
نو مجبور دي چې یو ځای نه یو ځای دوی ځان وباسي چې یو نفقه خپل واولاته
پیدا کړي.
او طالبان هین د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، دغه بوتونه په شو کړی دي او هغه کارونه ناروا چې پاغه وخت پاغه دولت کې پاغه وخت کې کړي هغه وشدي بالکل کاپی تو کاپی، یعنی سلفی صدر داغوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ټرمپ حکومت چې راسي هغه څلوېښت میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفته په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی سره کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه، یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورې دی شوي، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې دا ان جی اوګانې د خیریه مسجد هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګوري، که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابل خبر ده، لیکن ډیرو ته خو رسیږي. که دا هم بند شي وضعیت به څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغه سي دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامت کېدای شي، ځکه کوم د امارت او د خلافت فلسفي تزو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو کندو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویل د سپینګیره یهودی خیرات غواړي، نو هغه له لاسه ونیو، بیت المال ته بوتلو او ورته وویل چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا مقتجزیه راکوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي، هغه ورته وویل چې زه تر څو ځوانم کار میکو تاسو ته مجازیه درکوله، اوس تاسو را نه جازیه غواړي او خېټه او اولادونه او بچی می ډوډۍ غواړي، نو فلهذا از کار نشم کوي او را وتلی ما چې خیرات غواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال طبيعي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وي، دغه سي ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د تبهر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند دور باندې تیر شي. او دا ویل چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله، اوس ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله بله، فکر کوم چې د انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځای شویو په وضعیت له خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ بیلبانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چیرنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونه پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بې ځای شو، او په دې کې شک نشته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بی ځای شوی دی، او دی ورستی کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکه بل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بی ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا که د امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کوي پیله خپل ځان موړ کړي، نورو خلکو ته نشي رسېدلی. اما ډېر خلک وایي چې طالبانو ډېر عواید ځان ته برابر کړي دي، په سلګونو قانونه یې په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیې ډېرې لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت په لدې سره خراب شوی دی. مثلا کله چې مالیه لوړې شي طبعاً د اجناسو قیمتونه لوړې شي، سره لدې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو ارزښت ډېر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای، دغسې نه دي شوي، ګران شوي دي. فکر نه کوئ چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي، په یو نه یو شکل سره یا د کار زمینې ورته مساعدې کړي.
دا مایک مې بندیږي، زه نه پوهېږم ولې. په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی، دا خو یو ډېر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډېر وخت څخه وي، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته وایم شه، یو نفر چې کراچی دا د لاستی کراچی لري او په منډې کې سار تر ماشام پورې ولاړ شي، یو سل روپۍ پیدا کړي، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغاني مالیه لګولې ده. دا کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی، غلام سخی نومیږي، په منډې کې دی، دا کوچنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسي پورې ورته رسي شي، 15 روپۍ، 10 روپۍ، 20 روپۍ، څوک ورکې چې د ورځې سل افغاني یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کړي، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شو باندې چې منډې ته ځان رسي، او دا خوام دی او سپینځره هم دی. نو دغسې مالیات ټولول، اول خو دغه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دي، او دغسې مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املاماتي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو، داسې دی لکه د سود حیثیت لري. یو څوک چې تاسو و دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نست ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بار لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم، دغه داسې مالیات چې دوی ټولي. او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده، مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی سوي دي هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور، د کراچی او د لاهور څخه راغلي، د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنی دي چې هغه په اصل کې چې رشې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکي، بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي ورکي، نورو ته دي ورکي، د خپل خپلوان ته دي ورکي، لاقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دی وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغاني د میاشتې زه د کراچۍ د کرې یا سود ځینې اخم، یا 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 مالیه ځینې اخم، دغه حساب هم بالمقابله وایي چې خلکو ته ورکړي چې دغه دی دوغنه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې، او دغه دوغنه پیسې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دوغنه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، داغه څورس بیا په نورو باندې تطبیق کو. زموږ حکم هم پرونه او هم نننی شي دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکول لپاره، او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه گذاری په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دی خوای شي، یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شری دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي. مګر بیا هم هغه دی اکثر قدرت چې دوی لري، خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دي انحصار کړي دي، څوک یو خبره د طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای. حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویلي شي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله، هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. حتی داسې راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اولی باید دوی وګوري، دوی استخباراتي وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسیو، خپل نظر څرګند کیو یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړو. اوریدونکو دا اوس لرو ځان راو پیژنې آزادی رادیو.
سلام علیکم محترم، خوب استی؟ بخیر.
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
خیر ته خوشاله اوسې. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده. مالیه خودوم ر یو پدریچند اخلي، مالیه پوجو دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا کوسی ګن شو، دا شو هم دا خلکو نه بیخ بنیاد وباسله، دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسه سرکونه او کوسی دغه جوړی پوجي خپل کوم شي شي نه دی وران کړه او ماغه جوړی پوجي دا عوام خلکو نه بیرته اخلي او وباسه ماغه نه نه دې ته حکم دې نه پیسې راځي چې دې دا دومره کارونه شروع کړي کوم دا موږ نه اخلي هغه نه اخلي هغه نه اخلي
تقاوت یو بل پختن لتاس لرمه و بخي لتاس نه یو پختنه ل گاونډي هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان استلکیږي افغانستان ترازی له هغه خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولنه لرو پوش افغانستان کې اوسېګو داخل کې اوسېګو خو ته خبر لرو زموږ هیوادوال دي به دخلک دی ترازی ماجر شي دی په افغانستان ترازی موږ دلته ځکه بازار د ځکه نه مکاله کلا ته نو ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ بدال کې یو څه موږ پښتنه امنه کې پوجې په واقع نن د څه دی پوجې ډیر سخت مشته ګروان دی پوجې سروان ته مخترم تانو دي
ډیر مننه
خوشاله وته
کور دی ودان سلامت اوسې چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او به ګور چې بل اوریدونکو هیڅ نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونې پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلحی له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه ووایي. دوی له خلکو سره مرستي کوي، په څه شکل مرستي کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو. خو خیر، تر هغو پورې به ورشو بیرته شاغله هیواد ته. ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب یو تاسو خبري وکړ، منصور صاحب خبري پاتشوي مخکیقته شوي. شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی، مخکې ډاکټر صاحب یو دم په دې خبري وکړي چې مالی ډيري ډيري اخلي، لکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي. تاسو په نور دنیا کې وګورئ، اروپا، امریکا، په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي، څوک چې بیکاری بیا ماشم ورکوي. اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیسته دی. له 13 مودې معلولینو راپور درلود، معلولین وایي چې مشته نور معاش نه راکوي، یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهیږم چې تیر بس څومره واورېدل شوم بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شوم. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده. د دغسې مسایلو کار مالیات دي، خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي چې هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی. هغه د یهودي کیسه مې
تاسو وکړو،
حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه او بیت المال موضوع هم له هغه ځایه پیل شوی. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و او هغې جلل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته خوراک توکې هم وي او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال درسه امکانات برابروي. نن که موږ او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه و، په غرب کې د امکانات شته. که تاسو اروپا ته لاړ شي، که امریکې ته لاړ شي، د کوچنیانو لپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغه سي د متقاعدینو، دغه سي د زړو لپاره، حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته لدی چې امکانات خلکو ته نشو مسایده ولې برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه خغلی هواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکو چې له خارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي موږ او تاسو وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوع اخس کې دي چې خلکو چې یو زکات او بل عشر دي موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو علاوه دوینه او سره خپل کېږي خو لبد مرغه دلته موږ وینو چې هم او سره خپل کېږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په پساویا په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شو تر دې پورې چې ما دی والی صاحب نشي د خاغلي هواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی مو د مالی وزیر داخلوال او خاغلي احدی او نور څوک مشرانه مو حقلوبور بحثو چې د حقلوبور دراتولو د لپاره باید ټول پلازي جوړې کو ترڅو موټرې چې زیراجي خارونه ته اګردي هغه حقلوبور ورکړي نو وی دلته دغه و چې د خوري ملګر خواري او د په شفافیت څنګه راټولې شي او څه نو په کې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خچګردي تیل مصرفوي تیل چې د بندرونو نه راوړي ګو موږ ترې مالیا اخلو د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفه په اساس د تیلو والا تعویلې باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي نو دا کار وی وشو نو ما دا څورته کتل مالی خغله وادي تاسو ناستوي او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناستو دا مونږ بیچاره خلک د ما ولز مونږ روختونونه از مونږ خو عزیز مونږ فابریکې چې په جنریټر او تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا موږ بم حق لو ګور ورکو نو دا سیراته ګوري ګوري حیران وای او تاسو بم حق لو ګور ورکو نو تاسو فکر وکړئ چې موږ دا اوسنی زمامداران او اوسنی واکدانان دي ته نه ګوري چې الته یو مالیه په تیل او اخلي د موټر جواز سره د ترافیکو بل پارچی شته د ترانسپورت هغه پارچی شته دی بیا ټول پلازی مورته ټول او ټول ټاکسی هغه حق لوبور هم په تیلو وزشوي او چول شوی دی د دې ترڅنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لاس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دې افغانۍ لاسمه برخه ګټه کوله
خ اوس مننه اوس پر شو
ګټه کوي یو د خدای خبره کوم ګوګل چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دې کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي نو دا ته موږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0.2% او 3% په تیلو په دغه واچول شوی هل تبیا په سروبي کې ټول پلازي او اقلوبور د پاره دغه خودر شوی دی چې په یو ټایر سل افغاني دی او موټر نه اخلي نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټه نه خرڅي تجار خو خپل تجارت او او بانک څخه پیسې نه راوړي دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزل باندې اچول کیږي او ملا د ولس ماتي دي بلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي او
ډیر مننه انصاری صاحب لطفاً که اوتلاندی خبری وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي کور ودان سلامت اوسې ډاکټر صاحب هیواد اوس که په حلارو باندې خبری وکړو کومې حلار شته چې افغانستان له دغه مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي یعنی مشکل ډبل کیږي څو برابر کیږي فکر نه کوي چې بهتره دا ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته وویل شي مثلا سعودي عربستان دا په تېره اونۍ اعلان وکړو چې 3.5 میلیون ډالر ورکوي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بېوزلو سره کومک وشي. پس ورته ووایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یوه حده پورې د بیکاري ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سارون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمرې لپاره یا د حج لپاره یا دوی یو څوک ورزیالته هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پیژندلی دي او د دې سره دوی پښینې او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه خپل د منافعو دپاره په معدنو په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو دپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کم مصارفو باندې موږ د کم مملکتو څخه وارد کو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره، موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه وي. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاسټ د یونیسف چې دی په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه، دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والی وم یو موسسه و نوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې 10 کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي، او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور معاش 350 ډالر او د نور ټول دفتر حساب شي مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف 1.2 لک ډالر ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو زر ډالر هم نه کېدی، تقریبا 800 ډالر کېدی. نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاسټ کې وری مصرفیږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبره ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زوري په رضای زما استخبارات پسې چې دار یو په کور کې ناست یو څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زور باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي است او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هیڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته یې واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلقیانو دپاره هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه یې سوی چې د اوس د طالبانو په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بېچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دې بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي.
نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښې یو څوک پرېږدي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه دا کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختي سره حکومت یې د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوري د دوی خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي مخکې تر دې چې په دې پوښتنې خپل نظر څرګند کړئ؟ اول یو اورېدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده،
دارین صدای مره؟
بله بله، ستاسو ږغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قند، مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است. از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان، ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاید و مردم کار مهیا کنن، یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به عنوان ظلم ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسایی خورد و بیادر برد و قیخت آل دم به کشورهای خارجی همه نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کدگر است. خب واقعیت برای بگویم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش ما هم یست از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله، دیر ازیاد مننه. کور ودن چه تلفن مو کو در پیغام مو خبور شو و ببریدل شی. بل ابریدون که املرود زن رو پیشنه ی آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی ها استاسی ملمانو تا زن رو دکون سلامان و هم بزابن و باید شما بزو تا رادیو در سوالی تاجی بازنامت خبر کن.
مربانی که باز محمد صاحب.
سلام مننه. صدې پښتنه لرم، یو دا پښتنه چې د ایران او پاکستان چې د ماجر راړي، د مسکنان غریبان چې راړي، د سرمایدار ول نه راړي، یو دا پښتنه. او بل دا مرستو پاکره باندې دغه پر مننه ته باندې سوال کوم چې دغه مرستو راځي د تفصیل توګه باندې نه تقسیمېږي، دا هیڅ پر دا بندو باندې واچي، دا د اوبو پر زیرمو باندې واچي، چې اوبه راوګرځي له نورو هیوادو سره کارنالونه په جوړ شي، نو به د ټول افغانستان په ګټه شي. دا خو د یو سلو کسانو مسکنانو په ګټه شي، د اوو سوو د سرمایهدارو په ګټه شي. نو دا دوې پوښتنې لرم که جواب راکړي، ډېره مننه دي.
سلامت اوسئ. کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اورېدونکی هم شته، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پروان صاحب محترم، به جوړ ډاکټر صاحب سلامونه. استاد شریکه
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کې وکړه، مخکې ما دا رادیو ډېر ژر ډېر په پوره شلم کنه چې په مالیاتو برخه کې خبره وکړه.
د بېوزلۍ او د کډوالو په موضوع رسېده. اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هېوادونه افغانان باسي، له بلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري، نو څه باید وشي؟
تشکر سرمان صاحب. سرمان صاحب محترمه، کډوال خو ټول غریبو کښېدلته اوس مشکل یو شی دی چې زموږ ده که هر شی چې راځي غریب.
متاسفانه ستاسو خبرې سمې نه اورېدل کېږي، تلیفون مو قطع قطع کېږي. ستاسو غږ راځي خو قطع قطع کېږي، غږ مو مات
راځي.
بله بله، مهرباني
محترمه. نظر مې دا و چې دغه کوم شی چې راځي، دغه غریب و غربت څه شی دلته په دې دولت کې هم نه رسېږي، هلته هم متاسفانه پرې پاکستان او ایران ظلم کوي، راباسي. دلته چې راشي زموږ خپله دولت هم شی ورته نه ورکوي که نه، نه چا سره حکومت کوي، نه چاته کوټه اچوي. هر شی چې راځي دی خپل په جبو، خپل په بلډنګو، خپل نورو ځای ته وړي، دوی ځان ته پنګ اچوي په نورو کشورو کې. که زموږ ملک او دا زموږ سران داسې وکړي چې د غریبو بېوزلو سره حکومت وکړي او ګورونه ورته وکړي او د دوی تر نورې مرستې وکړي، نو د دوی به یو څه امکانات ښه شي. او که دغه چې نن ګوره، دوی خپله په ولس خوله لګولې ده، د ولس نه هر شی اخلي، جمع کوي یې په خپلو جبو کې اچوي. ولس سره کوم شی پاتې نه دي، څه د مالیات په برخه کې، څه د اخلو ګور په برخه کې، څه د یو څه د بل.
ډېره مننه. ډیر مننه سلامت او سهیل تاسو ټول اوردونکو منندویم مخکې تر دې چې درنو اوردونکو په سرګندونو شاغلیو منصور او هیواد خبري وکي ورزو کندهار ته له شاغل حکمت الله صلیحي سره خبري کو صلیحي صاحب لند راتو وای چې لبړی د خپل فعالیتونو په اړه وای چې څنګه چې مشورې دي تاسو له زینو دا ډول خلکو سره چې نن مش په خبري کو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي
ډیر مننه تاسو ستاسو قدرمن اوریدونکو ته به احترامات سلامونه وړاندې کوم ډیر مننه چې وخت مو راکړي لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلات سره هم تر ډیره حد پورې مخ دی بل خصوص هغه موسمونه کې هغه وختونه کې چې به سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزوري وي د بیلابیل مشکلاتو سره د سرپناه د مشکلاتو سره د خوړو د مشکلاتو سره د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي نو موږ حتی کوشش عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونو ودا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي نادار وي په مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوی وي دا غو سره په دستجمی شکل کومک او همکاري ورسره کوو خلک هڅو چې د ټولنې د داسې کیشر چې هغه د لسنیوي څوک ونه لري یا لسرسی وته ونه سي د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو پر مثال یو څوک دی موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري کار نه سپیده کولی موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجو او ته د یو موقتی کوچنی کاروبار زمينه مسایل کوپر د انسان ډېری دکان یا یو څه سپتمبري کو هغه څه وځه کی ور فائدہ کی تر څو د پدایمي شکل یو ځوان د بیکاری او د روزګار شاو او د مشکلاتو څخه خلاص یم داسې کی پر خو نور برخې موږ کومک همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوی د ډېر وخت څخه او دا په ټولنه کې مثبت رول تکولای شي خلک تشویقی چې شتمن تشویقی چې
ډېر مننه صلیحي صاحب درته اوس په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر استل کیږي او افغانستان ترازی اکثرا هغه بے وزله خلک د مخی وادون کول چې وای دا گاونډي وادونه ولې زمشتمن را باسي چې دا بے وزله باسي دا خلک کومک هم ډیر وای چې را سره نکشي په څه وضعیت کې دي
بالکل کله چې د استوګنې ځای یا فرض د ساده اوسېدو ځای تغیر کیږي د دې سره د کار د خوراک د هر څه برخې تغیر کیږي په مثال کې څوک پر کار دی په دې تکلیف یا کار پیدا کیږي دا یو خاوت دلته مشکل په افغانستان کې هغه اوسېدن کې چې په خو هغه د مشکلات زده چې نوې سړی راځي د ځان بلدي د کار او د ژوند سره نو اته مونږ د مشکلات سره مخ کیږي یا کومه کو سره کیږي دومره کومه اساسي نو کیږي مثلا یو کټور کې یو داسې شی ورکی چې هغه د دایندې هیڅ تضمینه ولا یا په مثال د دې نشي بواسطه کولای نو د دې د فار اتمن بدی د مشکلات سره مخ یو خو مشکل اقتصادي مشکلات په خاص خل ورو بیا کچیر دا می بالکل ډیر کسان راغلي دي خو دین کټي مشکل دي په دې کسان چې افغانستان ته راغلي دي په مثال زه یو سرمایه‌ګزار مو په مثال رستورانت لره مې دا کار کوم په دې کې موږ مسلکي خلک دي راوستي اوس تقریبا ما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دي په لاندې مسره ستدي چې هغه افغانان و د نور ولایتو او ستدي په لاندې مسره په کار اخته دي نو چې کاسبین او داسې خلک راځي هغه به زموږ ستاسو وطن د خلکو لپاره ډیر مهم میجه په تواب سری
ډیر زیات مننه شغله صلحي کور مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو بیا هم یو اوریدونکو لرو ل ترکیه څخه ترکیه مغه هیواد د چي د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي او وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوئ
السلام علیکم ورحمت
الله وبرکاته وعلیکم السلام مهرباني کوئ تاسو په ترکیه کې یاست د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی
افغانان څنګه دی افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی تعلیم دغه نست بیروزګاری د کارو شي نسته
بله او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي
غواړي چې هلته روزګار وکړي اروپا ته لاړ شي یا دلته درې څومره پر ازردام ژوندو کې به اورپا ته بلاړ شي نو دلته مې ژوند ډېر پستونز کې دی
پولیس ولکې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي همدا شي ده
و برخورد ډېر خراب کوي کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته خو کم ډېر سم دي ندي کم سم دي ډېر خراب چې مثلا برخورد خراب کوي چې اسناد شي او توازی کې به هم برخورد خراب کوي نو کار روزګارم د څه وس پجم کې زیات نسته بیا هم بوانان زی دل ترازی نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډیر برد خورد خراب وسر کی بیا چې چیرې ونیسی ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه او دی په نفر باندې هغه جرمه چې دی بیا راسی وکیل زر ډالر ونیسی زر ډالر جرمه او تکشی دی بیا هم کوم لیک واخی بیا ولاړ شي بوانان دغه سیزی د اروپا خواته
ډیره مننه سلامت اوسه کورم ودان له دوړو ملمنو شاغلیو صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبد الله هیواد څخه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ زموږ او د ترنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وویو لته سي اوریدونکو هم ډیره مننه